د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او د ازادي رادیو څنګهړی پروګرام لرو. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په افغانستان کې د خځو او نجونو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړی. ښاغلی بنټ دا خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان نجونو او خځو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشې شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا خبره نن ځایي رسنیو ته کړې او ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. قانی د خوشې شویو طالب بندیانو د نومونو او د نیول کېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قماندان کیومر سیدری وای له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ژر بشپړ شي. د ایران او بخې ژر پیل شي. د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخې حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړی پړاو کې به 40 کیلومتر پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی دا سرحدي پلان به په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیرونی د افغانستان په پوله کې د دیوال د جوړولو په باب خبر شوی راپورونه رد کړل او ویل چې د دیوال جوړولو او د پوله بندولو ته اړتیا نشته. د پاکستان پولیسو نن د هغو معترضانو د خورولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ راوتلي وو. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د بندیوان عمران خان تحریک انصاف ګوند د هغه څه پر ضد چې د ګوند په انتخاباتو کې درغلي بللې ده د مظاهرو غوښتنه وکړه. د پارلمان د 240 څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې 290 تنه خپلواکو کاندیدانو چې له تحریک انصاف سره اړیکې لري بریالي شول او په دې توګه په پارلمان کې د اکثریت څوکیو د ګټلو او د حکومت د جوړولو لپاره د پخواني صدر اعظم نواز شریف چانس ځای شو. که څه هم خپلواک کاندیدان اجازه نه لري چې حکومت جوړ کړي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې 15 څوکۍ د مسلم لیگ نون ګوند او 45 څوکۍ د پیپل ګوند غړو ګټلې دي. تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې که درغلی نه وای شوی دوی تر دې زیاتې رایې ګټلې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له تازه څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې د دې ټلوالې د غړو ترمنځ له یو بل څخه د دفاع نه کولو په اړه ویناوې د ناتو عمومي امنیت او د امریکا او اروپا سرتیری له خطر سره مخامخ کوي. ینس ستولتنبرګ نن په یو بیان کې ویل چې د ناتو پر هر غړي برید تبه په یووالي او ځواک سره ځواب ورکړل شي. ستولتنبرګ دا څرګندونې د ښاغلي ترامپ د پرونی وینا په ځواب کې وکړي چې ویلي وو که دای ولسمشر شي نو امریکا به د ناتو د هغو غړو ساتنه ونه کړي چې ټلوالې ته کافي دفاعي ونډه نه ورکوي. سپینې ماڼۍ د ترامپ دا خبرې ویرونکې او بیراب ته بللې او ویلي دي چې د ترامپ څرګندونې به روسیه وهڅوي چې هر څه چې زړه یې غواړي وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم دا څرګندونې غندلې. او افغانستان له سریلانکا سره د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي د 155 منډو په توپیر وبایلله. سریلانکا افغانستان ته په نننۍ لوبه کې د 309 منډو هدف ټاکلی وو خو افغان لوبغاړي ټول په 40 اوورونو کې وسوځېدل او یوازې 153 منډې وکړې. افغانستان له سریلانکا سره مخکینۍ سیالي هم د 240 منډو په توپیر بایللې وه. د یو ورځنیو لوبو د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ د فبروري په 14 په پام کې ده او په دې پسې به دواړه هیوادونه 30 اووریزې سیالۍ هم وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې طالبانو د زده کړې د برخې د دریو فعالانو نیول کېدل تایید کړي دي خو ویلي دي چې دوی له قانون څخه سرغړونه کړې وه. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
منیجه صدقه صرف په جور مې
منیجه صدقه یوازې د خپل او د افغان مېرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې.
نن په ساينس کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. ایران له دې هېواده له 20,000 د زیاتو افغانانو د ایستلو خبر ورکړی او له پاکستانه افغان کډوال له ډیرو شکایتونو سره هېواد ته راستنیږي.
دا قضیه به راځي کوله کوټ ته 300 کلدار یو ځای کې موږ تعویلی ورکړل او 200 بل ځای کې موږ نه واخیستل. به فیصله وکړه چې ستاسو مسله هیڅ مشکل نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګر وایي د چابهار بندر لارې خپل مالونه په بیغم زړه لیږلی شي.
کراچۍ کې کوم خنډونه د افغاني سوداګرو دپاره رامنځته کېږي د هغې په پرتله څو چنده چابهار ښه ده، یو څه قیمتونه به لوړ وي، لیکن دا په مرور د زمان سره ښه کېږي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. اوقات پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت د یوې معترضې میرمنې او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو نیول تایید کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په خبرو کې ادعا کړې چې منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په دې خاطر نیول شوي دي چې له قانون څخه سرغړونې کړي، خو د نیول شویو فعالانو کورنۍ او نږدې ملګري وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل سنا کاکر اوروي.
د طالبانو حکومت د معترضې میرمنې منیجه صدیقی او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول تایید کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د نیول شویو فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې ادا کړې چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ یاد کسان د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د شریعت او قانون خلاف کوم کړنو له امله نیول شوي او نه یې هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو. د زده کړې برخې فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 12 په کابل کې ونیول شول. د دوی له نږدې خپلوانو بیا او کس چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد او وپېژندل شي، د طالبانو حکومت د وینا د اردوي وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی ترسره کړی. هغه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، د طالبانو حکومت د خپل عمل د توجیه لپاره د دوی نیولو ته بېلابېلې پلمې جوړوي څو د نړیوالو په سترګو خاورې وشیندي، خو دا حقیقت نه لري ځکه دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی. د تولونیوس د راپور له مخې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اسلامي شریعت او د هیواد د قوانینو خلاف عمل ترسره کړي. هڅه مو وکړه ذبیح الله مجاهد د دا په اړه چې ګواکې د افغان میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقی هم د غیر شرعي او قانوني فعالیتونو له امله نیول شوی، د نوموړي کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانه دا اداره دوي او وایي هغه د خپل حقونو په خاطر د مبارزې له امله نیول شوی. نوموړې زیاته کړه،
منیجه صدیقی صرف به جرم دادخواهی برای حق خود،
منیجه صدیقی یوازې د خپل او د افغان میرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې. دا د طالبانو توجیه ده چې دا د شریعت او دین خلاف و، خو هیڅکله کار زده کړه او پوهاوی د دین خلاف کار نه دی.
و حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستن.
د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقی د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. یادونه ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په یوه لیک کې چې د طالبانو حکومت استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته یې لیږلی و او دغه شان څو ځلې په خپله اکس پاڼه د منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې او شمېر فعالان او معترضې مېرمنې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې یې بېرته خوشي کړي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د فبروري 11مه په علم کې د خځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د نجونو او خځو د یو شان لاسرسي او ترویج په نوم نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړي دي او همداراز د نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د فبروري 11مه په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاده برخه کې د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللای دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې که ښځې علم ته ډېره لاسرسي ولري نو په څېړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکي ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. ملګری ملتونه زیاتوي که څه هم ښځینه څېړونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله څېړنیز لګښتونه لږ ورکول کیږي، خو د 2013 کال د ډسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړه چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسی د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خدا په داسې حال کې د چې په افغانستان کې خزی وینجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علومو زده کولو به برخې دي. د دوی له ډلې مهرما وایي د 10مه ټولګي زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت هغه او تر شپږم ټولګي پورته نور وینجونې ښوونځي ته لتلو را وګرځولې.
زه چې درس نشم ویلی څنګه به خپلو هیلو ته ورسیږم؟ کله چې زه پوه شوم چې زه نور درس نشم ویلی، دا په دې معنا ده چې زه نور نشم کولی هیلی ولرم. ډیر د بی وسۍ احساس مې وکړ.
د طالبان د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې لامل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو علمي او تخصصي برخو کې د ښځینه بشري ځواک له کمښت سره مخ شي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو 2 لسیزو کې ډېرې ښځې او نجونې وتوانېدې چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړې شي او ښې علمي او مسلکي درجې ترلاسه کړي. له دغو ښځو او نجونو څخه ځینې بیا ډېر پخوا نورو هېوادونو ته تللي دي. د دوی له ډلې یوه شکر دخت جعفري ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نوموړې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یوه اله جوړه کړې چې دوهمه اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. دغه شان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساینس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباټیک ټیم یې یوه ښه بېلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هېوادونو په منځ کې 2 ځلې ښه مقامونه وګټل.
ایرانی چارواکو اوس له دې هېواد د څه باندې 40,000 بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی. ځینو ایرانی رسنیو د رضوی خراسان ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله خبر ورکړی چې دا کډوال د سلواغې په لومړیو 15 ورځو کې ایستل شوي دي.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغي میشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څبان د 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لاري ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکاری له امله ایران ته تللي و خو له بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکاره شول. د دوی له ډلې محمد حسن ازادي راډیو ته وویل له یوه کال راهیسې په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوخت و او 2 اونۍ مخکې د ایراني پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواده وی ایستل شو.
مو د موږ په شهریار کې له هغه ځایه له کلي واړول شو. له اصفهان څخه مو د سرشمیرنې فورمې اخیستې وې او په شهریار کې ونه منل شوې. د شپې 12 بجې موږ له کلي واړولو. نه تنه و
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دی او نه پوهیږي چې څنګه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل شوی ازادي راډیو ته یې وویل
بلی اما ایران بدی
زه په ایران کې وم. شل ورځې کېږي چې له دغه هېواده وایستل شوم. د شپې 1 بجه او 2 دقیقې وې چې پولیس راغلل. له کړکۍ مې ځان وغورځوه او وتښتېدم، خو بالاخره یې ونیولم. هغوی زه ووهلم او هر څه پیسې چې راسره وي راڅخه یې واخیستلې. کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هېڅ مې هم نه
درلودل.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړه چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې له دې وروسته له ایران څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه، بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
پاین حال کې وروسته لدې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استوګنې موده وغځوله، د طالبانو حکومت لدې هېواده د افغان کډوالو د جبري شړلو د دوام خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر ایکس شبکې لیکلي چې په تیرو شپږو ورځو کې 1,680 بی اسناد افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
د پاکستان د حکومت لخوا په هغه هیواد کې د بی اسناد او افغان کډوالو د ایستلو مودې غزیدو له اعلان وروسته ظاهرا له پاکستان څخه د افغانانو د جبري شړلو لړۍ نه ده درېدلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په اکسپانه کې د خبرو شو یو شمیرو له مخې د فبروري له 15 تر 17 پورې د پاکستان حکومت 1,618 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې له یاد هېواده ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت قنصل عبدالجبار تخاري د فبروري په 4 ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان موقت حکومت د افغان بې اسنادو کډوالو د اوسېدو موده د مارچ تر پایا غزولې ده. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز هم د فبروري په 3 په دې اړه د سرچینو په حواله راپور ورکړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو چارو وزارت د غوښتنې پر بنسټ شوې ده، خو له پاکستان څخه یو شمیر شړل شوي کډوال او د هغوی خپلوان تاییدوي چې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر نه دی درېدلی. په پاکستان کې یو افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل
د غرمې 12 بجې 3 دقیقې وې چې پولیس زموږ کور ته ننوتل او زما دوه وړونه یې له ځان سره یوړل. زموږ ویزې یې ولیدلې او موږ ته یې څه ونه ویل. ورونو مې ډېر دلایل وړاندې کړل چې موږ خپلې ویزې تمدید کړي او پروسس کې دي او پخپله د پاکستان حکومت ویزې نه ورکوي. پولیسو د دوی خبرو ته غوږ ونه نیوه.
مسیحا نفی چې په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ کې له 2 میاشتو بند تېرولو وروسته یوه اونۍ وړاندې بیرته افغانستان ته لیږل شوی دی.
هغوی زه ونیولم او 2 میاشتې یې بندي کړم. 4 ورځې کېږي افغانستان ته راغلی یو، نه پیسې شته او نه کار، همدلته پراته یو.
بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د استوګنې د لازمو اسنادو په درلودلو سره سره بیا هم د دغه هېواد د پولیسو لخوا ځورول کېږي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته یې وویل
دته مایل ستا ستا سمنګ نه بیګا پاسپورت راوړی، خو ډیر زیات زشت برخورد کوه. په دې کې زمنګ یو ملګری جیل ته واچو، په سر یې یو قضیه ولیکله. دا قضیه یې بیا راځي کوله کورټ ته. 300 وکالدار یو ځای کې موږ تاویلی ورکړل او 200 بل ځای کې موږ نه واخیستله. به فیصله وکړه چې ستاسو مسله هیڅ مشکل نه لري. په همدې کې زمنګ ټوله ورځ تیر شو او پاسپورت مو په ډیر مشکلاتو واخیسته.
وړاندې د پاکستان موقت حکومت په دغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 1,00,000 اعلان کړی وو او د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې یې د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ. د وروستیو راپورونو له مخې د 2023 کال د سپټمبر له 15 راهیسې له پاکستانه تر 500,000 ډېر بې اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې پاکستان د افغان سوداګرو پر وړاندې په پرلپسې ډول ترانزیتي لارې وتړلې. یو شمېر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره ښه بدیل کېدای شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزي ویلي چې چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې ترې وبریده او راولای شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرلپسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې، یو شمېر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په وروستي ځل د روان کال د جنوري له 12 د یاد میاشتې تر 23 د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه چې ویزې او پاسپورت ونه لري وتړل. ځینې سوداګر وایي پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ تاوان ور اوښتی او د یوې بدیلې لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي راډیو ته وویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ لپاره یا کوم خنډونه د افغاني سوداګرو لپاره رامنځته کېږي، د هغه په پرتله څو چنده چې بهر ښه ده یو څه قیمتونه به لوړ وي، لیکن دا په مرور د زمان سره ښه کېږي او دا هغه زموږ لپاره د نړیوالو اوبو ته د تلو ډېره ښه لاره ده او بدیل هم کېدای شي.
دغه شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وایي تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای ښه ده چې د چابهار له لارې سوداګري وغوړېږي.
پاکستان لارې خو زموږ پر مخ باندې د صادراتو د واردات پر مخ باندې مشکلات ډېر زیات دي او د واردات پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 70% بند کړي دي. نو په همدې دغه باندې موږ د وسته چابهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لارې خپل صادرات ته میدامه ورکړي ده.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي که څه هم چابهار بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلی، خو له یادې لارې په نړیوالې سوداګرۍ سره شونې ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده هوارې شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
چابهار بندر په دې اوسنۍ شرایطو کې زموږ لپاره ډېر مهم بندر دی، ځکه چې هم مشکلات پیدا شوي دي د پاکستان سره د کراچۍ او هلته مو مالونه هم بند دي. نور خلک هغه مالونه چې په نیګیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دي هغه نه راوړي.
خو نوموړی دا هم وایي چې د ایران له لارې د ځینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولای په اسانه سوداګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د روان کال لړم میاشت کې ایران ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نورالدین عزیزي رسنیو ته ویلي وو د ایران حکومت دوی سره د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا د رامنځته کولو هوکړه کړې چې تر اوسه بیا په دې اړه د پرمختګونو څه نه دي ویل شوي. د پاکستان حکومت د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو د افغان باروړونکو موټر چلوونکو ته وخت ورکړی چې باید پاسپورتونه او ویزې ولري، کنه نو د دوی پټکو پر وړاندې به دروازې وتړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو همغږي کوونکی ضیاءالحق سرحدي مخکې پاکستانی رسنیو ته ویلي وو دوی وړاندیز کړی چې دغو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. د ټکنالوژۍ د وروستیو پرمختګونو په لړ کې د اپل ویژن پرو په نوم نوی محصول بازار ته راغلی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو راپور لرو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د خوست له ښاره بیا د تڼیو تر درګي ښارګوټي د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت د 12 کیلومترو په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځونې کار پیل شوی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې پروژې له لارې به په دریو پړاوونو کې د دې ولسوالۍ ټولو لرې او نږدې سیمو ته برېښنا وغځول شي. اوس مهال یوازې د خوست مرکز او هغه سیمې وارداتي برېښنا لري چې په مسیر کې خوست ته عمومي برېښنا غځېدلې ده. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست مرکز څخه د تڼۍ ولسوالۍ ته د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برېښنا سره وصل شي او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برېښنا وغځول شي. مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د ښار څخه د 12 کیلومتره په اوږدوالي غځېږي او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي. خوست کې د برېښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال راډیو ته وویل
اول پړاوې د ولسوالۍ مقام پته دی چې 15 میلیونه شپږ 50,423 افغانۍ ټول لګښت دی. دویم پړاوې بیا دغه څوکۍ نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري دا منظوري مارو خوستېدو او درېیم قدم کې بیا د ټلو ولسوالۍ په سطحه چې څومره ولسونه هلته وجود دي تڼۍ ولسونه دې ته ټل موږ ډسکیج برابر ډیزاین روان کړی دی. انشاءالله هغه منظوري باسي او ټول ولسوالۍ ته به انشاءالله موږ برکت کوو.
د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمې ته د برېښنا غځولو ته خوښ دي. خوایي ولسوالۍ ترڅنګ دي د تڼۍ لرې او نږدې کلو ته هم د برېښنا په غځولو یو څه چټک کار وشي.
حاجي نواز خان ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغوله شي. په تڼۍ کې نیرې منطقې ته وزغوله شي که د ورژلې سار پیروي حتی که د ګربت خط پیروي که د خیس خط پیروي باید د تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغوله شي. دا مې غوښتنه ده.
باید په پرهي لارې هم لوړ شي کلي ته هم وزغېږي. نه دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لوړ شي او کلی پوتې وي. دې ته باید وځغېږي چې ډېر سخته اړتیا لري او ضرورت لري برق ته خلک.
د تڼۍ اوسیدونکي وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو د کمپیوټر انټرنیټ ټلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. د تڼۍ خاروال عثمان حیدر وویل
په دغه سال سیمه کې نوی شرګوټی منظور شوی دی. انشاءالله کارونه ډېر خلاص شوي دي. دا بهتره خبره ده چې شرګوټی د کارونو فایل سره به د سیمې ته چې برکر ورسیږي دلته به تجارتونه تشویق شي و به حاصل شي دلته به فابریکې جوړ شي دلته به صنعتي پارکونه جوړ شي. انشاءالله موږ لګیا یو هڅه کوو ځوانانو په مټ چې بنیادی پروژې تڼۍ ولسوالۍ ته ورو
که څه هم د خوست ځینو سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلې او یا د غځېدلو په حال کې ده خو بیا هم د دې ولایت ډېرې سیمې وارداتي برېښنا نه لري او د رڼایۍ لپاره له لمریزې برېښنا ګټه پورته کوي. خوست د افغانستان په هغو 14 ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوۍ زیاتې دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې 2 لک ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ازادي راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12, 26 خپرېږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. اورېدو ته راسره اوسئ خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی. دا وسیله د انسان د سترګو لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کیږي چې غوښتنه ترې کیږي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
اپل شرکت کابو 8 میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کاروونکو ته اجازه ورکوي چې 4 بودی او 3 بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله 2 پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانیستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې حاضردمه اپل ویژن پرو چې میموري 2.5 گیگا بایټ وی بیا 3409 ډالر ده. شنون کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډېر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته روټرز خبري آژانس ته وویل:
I see two dinosaurs in proper
ze padre budi aw salur budi formatuno ke dua dinosauran winam che de girki do pahal ki di da sikhkari laka che hagoi daqiqan hamdal ta di aw da har sab de plorenzi ki pehigi.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال پچره بیا ځوانان ځان ترا کاجلی او دغه شرکت په وینا حقيقي دنیا له مجازي دنیا سره نخلوي او خپل کارونکو ته د بیساری تجربه چانس ورکوي.
قدر من اوریدونکو د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې را سره اوسئ د زهرو کاروان د ځنګړي پروګرام د اوریدو لپاره خو د شپه خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکو ریچارډ بنټ وای په افغانستان کې د خزو او جنو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړی. ښاغلی بنټ د خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان جنو او خزو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم ویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشی شوي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د خبره نن ځای رسنیو ته کړی ویلي دي چې د کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. د پاکستان پولیسو نن د هغو معترضانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز ښکار واخیست چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ راوتلی وو. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د بندیوان عمران خان تحریک انصاف ګوند د هغه څه پر ضد چې د ګوند په انتخاباتو کې درغلي بللې د مظاهرو غوښتنه وکړه. د پارلمان د 2024 څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې 29 تنه خپلواک کاندیدان چې له تحریک انصاف سره اړیکې لري بریالي شول او په دې توګه په پارلمان کې د اکثریت ګټلو او حکومت د جوړولو لپاره د پخواني صدر اعظم نواز شریف چانس ځای شو. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له تازه لانجمنو څرګندونو وروسته د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې د دې ټالوالې د غړو ترمنځ له یو بل څخه د دفاع نه کولو په اړه ویناوي د ناتو عمومي امنیت او د امریکا او اروپا سرتیري له خطر سره مخامخ کوي. ینس ستولتنبرګ نن په یو بیان کې ویل چې د ناتو پر هر غړي برید تبه په یووالي او ځواک سره جواب ورکړل شي. ستولتنبرګ دا څرګندونه د ښاغلي ترامپ د پرونی وینا په ځواب کې وکړي چې ویلي وو کله یو ولسمشر شي نو امریکا به د ناتو د هغو غړو ساتنه ونه کړي چې ټلوالې ته کافي دفاعي ونډه نه ورکوي. سپینې ماڼۍ د ترامپ دا خبرې ویرونکې او بې رابطه بللې او ویلي دي چې د ترامپ څرګندونې به روسیه وهڅوي چې هر څه چې زړه یې غواړي وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم دا څرګندونې غندلې. او افغانستان له سریلانکا سره د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي د 155 منډو په توپیر وبایلله. سریلانکا افغانستان ته د 309 منډو هدف ټاکلی و خو افغان لوبغاړي ټول په څلور دیرشم اوور کې وسوځیدل او یوازې 153 منډې وکړې. افغانستان له سریلانکا سره مخکنی سیالي هم د 240 منډو په توپیر بایللې و. د ورځنیو لوبو د دې لوب لړۍ درېمه او وروستۍ د فبروري په 14مه په پام کې دا په دې پسې به دواړه هیوادونه درې شل اووریزې سیالۍ هم وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت له اروپایي ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یووړل شول.
تیر یو اونۍ کې اوږ او یاتنه په نشوي تو قرور دي کسان د زرنج شهر د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخه راټول شوي او د زرنج شهر د معتادینو کم ته استول شوي دي.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې دننه او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه اغېزې وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپلو جرمونو له امله ډېر پښېمانه یم.
مونږ نشه وو څلور نفره وو، هلک ته مې وو چې تراړه د موبایل د لګیم کوم هغه نه راکوه، بس دا نشي حالات یې سړی په ځان نه پوهېږي، خو دوا مې جیګر شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اسلم ولې خپلې میرمنې ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت ته څېړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی او له دې وضعیت څخه زیانمن شوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. ویل شوي چې دا غونډه به د روانې میلادي میاشتې پر 13 او 19 نېټه په قطر کې جوړه سي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او هغو بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي ښاغلی نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلی او د همکاري ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپایي اتحادیې د هیوادونو فردي مسؤلیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم
ونیسي.
د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې داسې مال پر خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په تازه څېړنه کې راغلي، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو له دې هېواد څخه د باندې د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. په دې راپور کې راغلي چې دا تاریاک لومړی ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین زین جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاق کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریاکو قاچاق مني، خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت تر منه کولو وروسته د تاریاکو د قاچاقو مخنیوي ته پاملرنه ډېره کړي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډېر وخت نیسي ځکه زموږ ابکارات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت منع کولو او ویجاړولو ته ډېر پام کوو، خو تر دې وروسته به انشاءالله د نشه یي موادو د قاچاقو بشپړه منع کولو ته ډېره پاملرنه وکړو.
د طالبانو حکومت دا استعمال د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې دوه کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو بل هیڅ هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل سوی او تر دې مهاله له څو ولایتونو څخه سلګونه معتادین راټول سوي او د معتادینو د پالنې او څارنې ځانګړو مرکزونو ته وړل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل سوی چې معتادین د ژمي له یخنۍ څخه وژغورل سي او په دې مرکزونو کې د ساتلو تر څنګ به یې درملنه هم وسي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نسي هغوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشت کېږي چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره بې سرپناه معتادین تر بل هر وخت ډېر له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. 45 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په څو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو لړۍ پیل کړې او بې سرپناه معتادین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت د امنیت قوماندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتادین د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تېره یوه اونۍ کې اوږ اویا تنه په نشوي توکو روږدي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخه راټول سوي او د زرنج ښار د معتادینو کمپ ته استول سوي دي.
د طالبانو حکومت سږ کال په مني کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره 4500 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لاندې کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمد یونس د معتادینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتادینو اوسیدل د خلکو د ځورېدو سبب کیږي او د ژمي سړه هوا خپل معتادینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژمي پر رسیدو سره یو خو معتادینو ته مشکلات جوړ سي، په دې چې هوا یخیږي، هوا چې کله سړه سي او دوی هم د اوسیدلو ځای ونه لري اتمن به خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل اړخ ته که وګورو د فراه اوسیدونکي به هم د دوی له لاسه په تکلیف اوسي، ځکه چې دوی د خپل نشه توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کیږي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتادین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتادان سره ټول ښار عذاب دی. دا ټول یا علمان دي، یا پیزان دي، یا ګوره ډاکتران دي. ډاکتري درس ویلي نن راغلي دي، په معتادان کې ناسي، په اشغال کې ناسي، دود کې. دا دولت څخه خلک ډېره توجه لري چې دا باید ټول کې دوی ته باید امکانات او کار او ژوندګي ورته برابره کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتاد چې سمت نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وی په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتادین د زندانیانو په ډول ساتل کېږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هر ورځ یو یا دوه معتادین مړه کیږي. په دې ډول نشه نه پرېښودل کیږي. که امکانات وي ټول معتادین غواړي چې نشه پرېږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په څلور ولایتونو کې د 4500 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتادینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړ کې څومره روغتیايي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو مزره ماده چې د تترا هایدرو کانابینول په نام باندې دیږي تشکیلوي، چې د تصفیه شیو حشیشو او چرسو کې دغه ماده یا ټی سی د بیخي ادا کی چې بیخي ایستله ده، نو دغه ته تصفیه شوی حشیش او چرس وای، او دغه دولي قانوني بڼه لري. هغوی چې دغه مزره برخه یا ټی سی ولري هغه قانوني کېدلی نشي. کوم ځایونو کې چې حشیش او چرس قانوني دي، په هغوی کې دغه مزره برخه د چرسو نه ایستل شوې ده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشه یي موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللي ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي، نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړي، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي معتادانو بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللي دي پخوا یې چرس استعمالوه، یا ممکن اوس په هغه هیوادونو کې چې چرس قانوني بڼه لري او د هلته ځي، د نورو اعتیادونکو موادو په څنګ کې ممکن په چرسو هم معتاد شي، او د دې چانس ډېر زیات دی، خصوصا په ځوانانو کې، ځکه هغوی روحي تشوشات لري. کوم هیواد ته چې تلل چېرته به پاتې شي، پاتې به نه شي، کار به ورته پیدا شي، ژوند به څنګه وي، کور ته سودا، او دا ټول د دې عامل کېږي چې دوی نسبت نورو عادي خلکو ته ډېره مساعده زمینه لري چې معتاد شي په نور مختلف شکلونو باندې، چې حشیش او چرس هغه یوه برخه ده. نو په دوی کې د اعتیاد او امکانات ډېر زیات دي نسبت نارمالو خلکو ته.
اروپایي هیوادونو ته ډیری چرس د پاکستان له لارې او له افغانستانه قاچاق کیږي، نو اوس چې د چرسو د استعمال قانون کېدو سره تقاضا هم ورته ډیریږي، دا مسله به په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه څونه له ستونزو سره مخ کړي؟
دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. د چرس تولید په افغانستان کې ډېر زیات دی، او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډېر خاص شهرت لري. ځینو خلکو نه مې اوریدل چې دوی وایي چې موږ د افغانستان یاست، نو د ځینو اوله پوښتنه دا چې د افغانستان چرس څکلي دي یا استعمال کړي دي. دا هم یو نوه منفي پاڼډ دی او هم ډېر مثبت پاڼډ دی. که چېرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي، او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي، او هغې ته یو قانوني بڼه ورکړي، هم په تصفیه کې ورله کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ښه صادرونکی مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشه یي موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډېر راپورونه او خبرونه اورېدلي. دا مسله څونه کولی شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر سندرو شعرونو دې کې کوګر چرسو ته ډېر مثبت تبلیغ کېږي. سندرو کې ازما چرسی لاله ازما بنګی لاله، که موږ حقیقت ووایو او په حقیقت باندې سترګې پټې نه کړو، چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی، چې دا خپله یو څېړنه غواړي، او پوهاوی رښتیا هم ډېر ناڅیزه دی. کله چې دوی اوري چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینو هیوادونو کې خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده، دې ته پام کېږي نه، او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي یا په هغه هیوادونو چې قانوني بڼه لري، په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي، او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
طبي څېړنو ښودلی چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشه یي موادو د استعمال لپاره لومړني ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره نه کړي؟
په لویدیځو هیوادونو کې لکه چرس چې آزاد دي، په ځینو هیوادونو کې داسې نور مواد چې زموږ په ټولنه کې ځای نشته دی، هلته خلک ډېر زیات پوه دي، په مکتبونو کې پوهېږي، خبرونو کې، نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دې باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دي. دومره غټ تاثیر کېدای شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنه کې په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو اعتیاد تشویق کړي یا وهڅوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو منیر چې د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی و، لومړی په چرسو او وروسته په ښیښه او هیروینو معتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسری دی وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډېر جرمونه کړي او له دې عمله ډېر پښیمانه دی. دا چې منیر ولې او کوم جرمونه کړي او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همداسې مټ مکوزه والا خاص تریګونه مباره والا مزدور کاری مکا در پنځم پورې مې درس ویل. پنځم کې چې شو بس مواد مخادر مې شروع والا یو ارې مکتب ته تلم انډي والان مناس هغوی چار سوای ما چې ولې د ما ته رښتیا سره د دوتې خواند را بس زه ما راغلم ما چې کیو دوت ما ته راکیو چې مشکل نشته همالته مې شروع بیا زیکا په شوې شیشه شوه همدا کریستال ته چې ورسېدم زه شبخانې ته والا شو والا دا چاپ لس سینې ته مې زیان رسېدله دانه راوتلې ده دا د عمل دی وجه دا چې ووهم هغه بېرته پهله کېږي او چې وی نه وایم بس ادار دې لاسه لیونی کېږي ډېرې خراب کړی یم رواني تکلیف لږ لږ لرم یعنی چې عمل ونه کړم غلې ته مو شوق کېږي یا بل چا زدان ته مو شوق کېږي داسې رقم پر رقم د ورځې داسې وخت یا چې درې سوه څلور سوه همدا شی خوتله نشې لګښت مو یو نیمه بهره مې دی سیمټو والا نه پټونه او یو نیمه وخت مې دی کور پیسې مصرفوله داسې وخت راغلی ده چې یولس سوه دولس سوه یاره کور کې مې څلور سوه نه زیاته نه دي تسلیم نور مې د نشې لپاره استفاده کوله پټم بېخې پلار ته مې دا غومره واکې چې همدا مې ګټلې اوس مې ژوند ډېر خراب ده یعنی اوس هېڅ ځای ته نشم تلای والې چې ټول پوهېږي چې عملي ده مړې ژوندي ته هم نشو تلای چې اختر وي دا یو بل کورو ته نشو تلای دا یو نیم چې عملي وي غلې وي کې بس عملي چې وګوري چې دا غال ده یعنی چې چېرته لاړ شي بس سترګې داسې درپسې وي چې ودرېږي چې اوس یې غلې ونه کړي هغه کور مو ته خوند نه راکړي چې څوک درپسې وایي چې دا غال ده یا دا داسې دا داسې مونږ نشه وو څلور نه پره وو الګ ته مې یو چې تراړه د موبایل د لږ ګیم کوم هغه نه راکوه بس دای نشي حالات سړی په ځوان نه پوهېږي خو دوا مې جیګر شو همداسې مو ته پنچر واخیست ډم په دا خېټې مې وشت هغه زخمي شو بیا هغه شبخانې ته انتقال کړه زه یې پولي چرخې ته انتقال کړه والا ما ته خو اته میاشتې هغه راکړی و قاید درې میاشتې کې مشکل مې هغو کسانو سره حل شو تاوان مې ور ایران ته مو اووه میاشتې څلور میاشتې زندان هلته مې ایرانۍ په چکو ووهله دا خو اتاق کې جګ شوله ساتیري یې کوله ابل یې راچپه کړو وایي افغانۍ زور نه لري هغه ما ته زور راغلو نو افغانۍ څنګه زور نه لري هغه چې زه جګ شوم مالې راځه هغه مې چې جګ کړو په ځمکه مې وشته اولې سر ولګېدو سر یې ګنګ شوله دای لاړې ګیلاس یې راواخیستو ما چکو راواخیست هغې چې وهله ما بس لاس مې ته نه ونیو څلور چکو مې خېټې ته ووه یاره که دا مال مې نه وای کړی اوس به ډېر ښه ژوند و
په خاطره کې مو واورېدل چې منیر د نشې پر مهال یو ماشوم ټپي او یو سړی وزلی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د اسلام په خپل کور کې هیروئین ساتي خو د اسلام میرمنه د هغه هیروئین را اخلي او پر ډیران یې غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې د خپلې میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلام به له خپلې میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بکس کې ما پوډر ایښی و اوس نه ښکاري. خزه او خزه چېرته یې؟
لاس مې بندی ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده له لوږې به نه مردارېږي ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راشه ته پوزې راغلی یم خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي.
ته دی
وایې ما په بس کې د پونډرې یوه پوڼۍ ایښې وه. اوس نشته دا څه شو
د غم پوړی دي سا داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل
ما ته خو زهر وي ما ته خو اصل دي اصل اوس دا راته ووایا چې پوډر څه شو پوډر
هغه مې په ډیران واچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي د باندې تپوسه او غم لړلي پوډر دی کور ته ولې راوړې
اوس ښه شو په کلي کښې تربونه پېغوران کوي او په کور کښې دا راته تربوره شوه څنګه ما ته پوډر را پیدا کړه ګنه بوسته کښې ولې وباسم
زه پوډر له کومه کړمه زه خو د پوډرو دوکانداره نه یم
بلادې ماته شه ولې دې زما پوډر ایسه غورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو ککړې
دې کور مشره اوس څه شوې اوس مرې نشاره وکړمه
زه
به نه سره ګورم د دې کان کسان خامخا درڅخه اخلم سړی څه خبره ده چې سر دې تړلی
په سر مې درد دی پزه او دماغ مې هم باندې رښتیا تا ویل له ښاره د پسې نسوار درته راوړم څنګه شو نسوار دې راوړل
وړل نه دې واخله
سړیه د پسې نسوار خو ما لیدلي دي د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي
وخه دا خاص لاسي نسوار دي دا هر ځای نه پیدا کېږي ته یو ځل استعمال کړه بیا مو د سر درد و نه وینې همدا اوس یې پزه کې کش کړه
سمه ده
دا داسې نسوار دي چې ته به یې استعمالوې
ډاکټر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه په دغه چوکۍ کښېنه څنګه شو معاینات دې وکړل
هو ډاکټر صاحب
ته یې راکړه
ها دا دي
تا ویل چې ځان مې درد کوي خوا دې ګرځي خوب نه لرې او ګنګس یې
هو ډاکټر صاحب همداسې یم خو په معایناتو کښې څه دي
هغه به وروسته درته ووایم ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې د پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کښې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب مېړه مې پوډري دی پخوا به مې هره ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه خو اوس څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا یې نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کېږي بس یوازې ده ته معلوم دي او بې له د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول حیران شومه چې په معایناتو کښې دې راغلي چې ته پوډري یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډري شوې یم ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي نو بیا څنګه پوډري شوم
تا خپله ویل چې مېړه مې پوډر څکول نو ما به جنجال ورسره کوه نو د دې لپاره چې مېړه دې په ارامه خپله نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو له دې معلومېږي چې مېړه دې د پزې په نسوارو کښې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډري شوې
وزریه ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و زما ژوند دې ولې را تباه کړه دومره لویه دښمني دې ولې راسره وکړه ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي درسره کړي ته څنګه مېړه یې زما سره دې ولې دومره جفا وکړه
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د
د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه لاس پارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.